السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله پایلې سب خبرونه کو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او زلبیا ادعا وکړه چې په پاکستان کې ځینې کړې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو د خرابولو هڅه کوي. متقی د اکشن بی پورس په نیو ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې دا مشخص نکړه چې کومې کړې د هغه په وینا د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. متقی چې هند ته په 15 ورځني رسمي سفر تللی مخکې هم ورته ادعا کړې وه، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا په کلکه رد کړې ده. تېر اونۍ په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې پولی په اوږدو کې د پاکستانی پوځي اډو په وړاندې بریالي غچ اخیستونکي عملیات ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی د اکشن بی پورس د پاکستان او افغانستان پر پوله د نښتو په اړه راپورونو ته په اشاره د تاوتریخوالي د سمدستي کمېدو غوښتنه وکړه. هغه په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د افغانستان او پاکستان په پوله کې د تازه تاوتریخوالي او نښتو څخه هیڅ ښه شی نشي لاسته راتلی. یوه نازکه پوله د شخړو صحنه په جبري توګه بې ځایه کېدل او د لسیزو راهیسې بشري بحرانونه. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د اغېزمن شو کسانو او د سیمه ییز ثبات لپاره تاوتریخوالی سمدستي کم شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې وروستیو شخړو ته اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پاکستان د خپلې خاورې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او د چارو د کتونکو په باور د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو له خلپلتیا سره تل لیدل شوي چې پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اکشن بی پورس اعلان وکړ چې په غزه کې جګړه پای ته رسیدلې ده. ټرمپ دا څرګندونه د اسرائیل او مصر د سفر په مهال د سولې د لوړ پوړي ماموریت د یوې برخې په توګه وکړې. هغه د یو ځانګړي سفر په پیل کې خبر اعلان ته په یو بیان کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند او د ارغمل شوو د تبادلې په اړه د شوې موافقې په اړه اندېښنې بې ځایه وبللې. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یو انترهګر سازمان ګڼي. ترامپ دا څرګندونه د اسرائیل او فلسطینی وسلوالو ډلې حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو په اړه د هغه د ډاټ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې سبا سیشن بی یو ځل بیا په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت مازدیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپلې تیرې دوه لوبې له بنګلاديش څخه ګټلې دي. د تیرې ورځې لوب افغان لوبډلې بنګلاديش ته د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه او د تیرې چهارشنبې په ورځ خپله لومړۍ لوبه د 5 وکټو په توپیر ترې وګټله. له دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ د 6 ورځو لوبو درې سیالۍ درې واړه د بنګلاديش لوبډلې ګټلې وې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه، هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند بیاست. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم د اووم ټولګي بیولوژي مضمون ته. مخکې له دې چې په درس باندې پیل وکړو، غواړم چې ځینې موضوعات سره شریک کړم. لومړی دا موضوع چې کوم درسونه چې تاسو وایست دا ټول اساسي موضوعات دي د اووم ټولګي، چې وروسته په نورو صنفونو کې په تفصیلي ډول سره تاسو ته بیان سوي دي. نو که غواړئ ستاسو نور صنفونه تاسو په ډېر ښه ډول سره زده کړئ، د هغه لپاره تاسو د اووم ټولګي ټول موضوعات باید په ښه ډول پوه سئ او زده کړئ. نو کوم درسونه چې تاسو وایست په لزان سره نوټ کړئ په کتابچو کې او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ او زده کړئ. زموږ لومړنۍ موضوع د بیولوژي حجره. لومړی لوست، لومړی فصل، له اولې صفې څخه تر اتمې صفې پورې به زموږ درس دوام وکړي. راځو د حجرې په موضوع باندې پیل کوو. اول ورځو تاریخچه وایو چې حجره د چا لخوا د لومړي ځل لپاره کش سوه، چا دا نوم پر حجرې باندې کښېښوي او خپل حجره چې ده هغه څه اهمیت لري د ژوندیو موجوداتو په جوړښت کې. او عموما لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ په دې نړۍ کې، موږ شاوخوا چاپېریال کې دوه ډوله موجودات وینو چې یو یې ژوندي دي او یو یې غیر ژوندي دي. بیولوژي هغه علم دی چې موږ ته د ژوندیو موجوداتو په باره کې معلومات راکوي. نو لومړی موضوع د ژوندیو موجوداتو د حجرې څخه شروع کیږي. حجره چې ده د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک لخوا په 1855 کال کې رابرټ هوک راولاړ سو. د کار کې یو نازکه پاڼه یې راواخیستل او تر مایکروسکوپ لاندې یې ولیدل. کله چې تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل هغه په د کار په نازکې پاڼې کې خالیګاوې ولیدلې چې دغه خالیګاوو ته د حجرې یا سل نوم ورکړ. یاد دې پاتې دې نه وی چې کوم حجره چې رابرټ هوک ولیدله د هغه داخلي محتویات ټوله تخریب شوي وه. وروسته بیا ځینې عالمان راولاړ سوله او د ژوندۍ حجرې یې خپل تر مطالعې لاندې ونیول او ډیرو مختلفو عالمانو مختلف نظریات وړاندې کړل چې یوازې او یوازې نن ورځ درې نظریات دي چې د پام وړ دي او ټوله دغه درې نظریات سره مخ ته ځي. لومړی دا نظریه وایي ټول ژوندي موجودات چې دي هغه به یا له یوې حجرې څخه جوړ سوي لکه بکتریا، مایکروب، وایرس دا، او ځینې ژوندي موجودات به هغه به د ډیرو حجرو څخه چې سوي جوړ سوي. دویمه نظریه دا وه چې ژوندي موجودات چې دي اساسي جوړښتیز او وظیفوي واحد چې شدي حجره ده. یعنی همه ژوندي موجودات چې کړي دي د جوړښت یا ساختمان یې جوړ کړي دي، همه وظیفه ټوله په حجرې پورې اړه لري او تر ټولو اساسي واحد دي د ژوندیو موجوداتو. پسې راځو اخرنی نظریه دا وه چې دغه کومې نوې حجرې چې رامنځته کېږي هغه له پخوانیو حجرو څخه چې کېږي جوړیږي، یعنی د پخوانیو حجرو څخه نوې حجرې رامنځته کېږي. دا هغه درې نظریات وه چې تر نن ورځې پورې ټوله عالم یا ټوله شاوخوا خلک یې ورڅخه استفاده کوي. پسې راځو لکه څرنګه چې مخکې موږ وویل، ول حجره تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل سوه. خپل مایکروسکوپ چی شي دی؟ مایکروسکوپ هغه آله ده چې ډېر هغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی یا په سترګو لیدل یې امکان نه لري، ناممکن اوسي، هغه موږ ته خپل تر اندازې څو ځلې لوی ښکاره کوي تر څو موږ په دې وتوانیږو چې هغه ووینو. او ټول عالمان چې دي د دغه مایکروسکوپ په واسطه دغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات یې کشف کړي. خپل مایکروسکوپ څه معنا لري؟ مایکروسکوپ چې دی یو یوناني کلمه ده چې د دوو کلمو د تورو د یو ځای کېدو څخه رامنځته سوی دی، چې مایکرو یې په معنا د کوچني او سکوپین په معنا د لیدلو سره دی. نو موږ وایو چې مایکروسکوپ کوچني ژوندي موجودات موږ ته د لیدلو وړ ګرځي. او موږ په مکاتبو کې تاسې ټولو به لیدلي اوسئ کوم مایکروسکوپونه چې موږ استفاده ورڅخه کوو د نوري مایکروسکوپ په نامه یادیږي، چې په دې کې دوی عدسیې کار شوي دي تر څو موږ وکولای سو دغه کوچني ژوندي موجودات پرې وګورو. ورپسې راځو د حجرې ځانګړتیاو ته. موږ وایو حجره چې ده لکه څرنګه چې مخکې مو وویله چې ځینې ژوندي موجودات د یوې حجرې څخه جوړ سوي دي. هغه ژوندي موجودات چې له یوې حجرې څخه جوړ سوي دي د یونیسلولر یا یو حجروي ژوندي موجوداتو په نامه سره یادیږي. هغه لکه بکتریا، وایرس، دغه رقم میکروبونه دي. دا ټوله چې دي څه سوي دي د یوې حجرې، ډېر نور مثالونه هم لري. او موږ وایو هغه ژوندي موجودات چې له ډیرو حجرو، یعنی د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي اوسي، هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د ملټي سلولر یا څو حجروي ژوندي موجودات. هغه لکه ښه مثالونه حیوانات دي، نباتات دي او داسې نور. او موږ وایو چې حجره چې ده ټول حیاتي فعالیتونه لکه مثال د ژوندي موجوداتو تغذیه ده، د دوی تنفس دی، د دوی اطراح ده، تکثر دی، ډیرښت دی، دا ټوله چې دی چې دی د حجرې په واسطه سرته رسیږي. اوس راځو مهمې موضوع ته، د حجرې جوړښت. د حجرې په جوړښت کې موږ ډیر برخې لرو، یعنی د حجرې داخل کې، د دې شاوخوا غشا، په دې کې موږ ډېر محتویات، ډېر ارګانیلونه، ډېرې برخې لرو، خو د دې څخه یوازې یو څو اساسي برخې وایي. دو غو څخه لمړی رازو و حجروي غشات. حجروي غشات چې ده یا سیل ممبرین، دا چې ده د پلازمایی غشا په نامه سره هم یادیږي، چې موږ وایي حجروي غشا سوري ته ورته برخې لري، پورز لري، چې د دغو په واسطه د موادو تبادله صورت نیسي، یعنې د حجرې داخل ته او د حجرې څخه و خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. خپل حجروي غشا چې ده نیمه قابل نفوذ پرده ده. او په دې کې ترکیب کې کم کم شان شامل دي، پروتینونه شامل دي، شاه هم شامل دي او قندونه شامل دي. او دغه طبقه چې ده څو پوړه ده؟ دوه پوړه ده. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال چې دی دا جوړښت موږ وایو په حیواناتو کې وجود نه لري، یوازې او یوازې په نباتاتو کې وجود لري، چې د نباتاتو حجرې شاوخوا یې څه کړې ده؟ پوښلې ده. او دا چې دی یو ډېر کلک جوړښت لري چې خپل په جوړښت کې سلولوز لري، چې د دغه سلولوز دې ته چور کړی دی، ډېر کلک جوړښت یې ورکړی دی، چې ډېر میکروبونه او ضرري زیانمن توکی چې دغه حجرې ته زیان رسوي نسی کولی د دغه حجروي دیوال څخه تیز. نو موږ ویلی سو چې حجروي دیوال د نباتاتو محافظوي غشا ده. ورپسې راځو بلې موضوع ته چې ډېره مهمه موضوع ده او تر غشا وروسته راځي، هغه څه دی؟ سایتوپلازم دی. سایتوپلازم چې دی موږ وایو شفافه نیمه مایع ماده ده. او موږ وایي سایتوپلازم کې چې دي دغه ټوله برخې د حجرې داخلي برخې چې دي په سایتوپلازم کې قرار لري. او د دې په ترکیب کې موږ وایي چې شامل دي خپل سایتوپلازم کې چې شامل دي، چې څخه جوړ شوی دي، هغه د اوبو، منرالونو او دغه رقم په اوبو کې حل شوي پروټینونه، منحل پروټینونه. او په سایتوپلازم کې ځینې جوړښتونه وجود لري چې دغه جوړښتونه د څه په نامه سره یادیږي؟ د اورګانلز په نامه سره یادیږي. او په سایتوپلازم کې نور جوړښتونه دي چې خپل دغه رشتې چې دي دغه د حجرې ساختمان یې یو ډېر مضبوط ساختمان ورکړی دی. او موږ خپل سایتوپلازم هم یادوو چې هغه چې دی د حجرې سکلیټي برخه چې کړې ده جوړه کړې ده. ورپسې راځو د سایتوپلازم اورګانلو ته، یعنی هغه برخې چې هغه جوړښتونه چې په سایتوپلازم کې قرار درلودي. لومړی راځو واکیول ته. ډېر ساده، واکیول موږ وایو چې ډېر هغه زیانمن فاضله مواد چې دی هغه په ځان کې ذخیره کوي د مایع په ډول سره. او موږ وایو د دې جوړښت چې دی په نباتاتو کې لوی مګر یو، یعنې د نباتي حجرو ډېره برخه نیولې مګر یو دانه پکښې موقعیت لري. او کله چې بیا حیواني حجرو ته راسو، په حیواني حجرو کې بیا ډېر وجود لري خو ډېر لږ لږ ځایون او جسامت یې چې لږ. د واکیول وروسته راځو زموږ بل جوړښت چې د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي. موږ وایي دا چې دی خپله جوړښت دی چې دی ټیوب ته ورته دی. او موږ وایي د دې اساسي دنده څه شی ده؟ د حجرې و برخو ته و ټولو برخو ته د موادو لیږدول دي. او همدارنګه د حجرې څخه فاضله توکي چې اضافي توکي چې هغه څه کوي؟ خارجي. دا د دې څه سوال اساسي دنده سوال. نور په تفصیلي ډول په نورو سیمفونو کې به تاسې ووایاست. ورپسې راځو سینټریولونه وایي. سینټریولونه چې دي د مایکروټیوبوز له جوړو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. دا جوړښتونه چې دي هغه وخت چې حجره چې کې ویش اجرا کوي، یعنی یوه حجره راولاړیږي په دوو حجرو باندې تبدیلیږي، په هغه ویش په وخت کې دوی راښکاره کیږي. او کله چې راښکاره سوله په دغه وخت کې ډېر اساسي او مهم فعالیتونه سرته رسي. بل جوړښت دی د پلاسټیدونو په نامه سره یادیږي. پلاسټیدونه چې دي هغه په نباتاتو کې د خوړو جوړولو مهم برخه ده، مهم مرکز دی، ځای دی. او موږ وایي پلاستیدونه چې دي هغه موږ یوازې او یوازې په نباتاتو کې وینو. او سینټریولونه چې دي هغه یوازې په حیواني حجراتو کې وینو. ورپسې راځو هستې ته چې تر ټولو ډېر مهم او دغه د ټوله حجرې جوړښت هم پر دغه برخې ولاړ دی، هغه چې ده هسته ده. موږ وایي هسته چې ده د حجرې تر ټولو غټ اورګانل دی، بارز اورګانل، یعنی ښکاره دی. کله چې تاسو حجره وینئ دغه هسته یې پکې کې ډېره چی ښکاره یي، او خپله د دې شاوخوا هم چې ده غشا پوښل سوې ده، غشا سته چې دغه غشا یې د سوري یا پورز لري چې د دې په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو هسته چې ده تر ټولو اساسي برخه ده، په دې کې د حجرې ویش هم چې کېږي شروع کېږي، او د حجرې ټوله فعالیتونه د هستې په واسطه کنټرولېږي. او موږ وایو حجره چې ده د هستې د رویه هم په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډول. یو هغه حجرات دي چې هسته یې چې ده ښکاره ده، حقیقي ده، چې د یوکاریوت په نامه یادیږي. یو هغه دي چې هسته یې چې ده ښکاره نه، یعنی داخلي محتویات د حجرې ټوله په ګډوډ ډول سره پراته، هغه بیا د چی پروکاریوت په نامه سره یادیږي. راځو موږ وایي حجره چې دي مختلف ډولونه لري، یعنی د شکل له رویه ځینې میلیې ته ورته، ځیرې بیضوي، ځینې دایروي. او د هستې د روی موږ وایي چې خپله حجره چې ده په دوه ډوله ده، یو حیواني او بل چې شي نباتي، چې دوی دواړه خپل ترمنځ ډېر توپیرونه لري. موږ وویل چې حیواني حجراتو کې واکیلونه ډېر مګر کوچني دي، مګر په نباتي حجراتو کې یو او لوی دي. نباتي حجراتو کې کلوروفیل وجود لري، مګر په حیواني حجراتو کې وجود نه لري. نباتي حجرات چې دي خپل خواړه انرژي د خپل خواړه چې دي هغه د نور د رڼا څخه لاسته راوړي، مګر حیواني حجرات یې د عضوي موادو څخه لاسته راوړي. دغه رقم نباتي حجرات دیوال لري، مګر حیواني یې نه. انشاءالله چې د ټولو په موضوع باندې په ښه ډول سره سر خلاص شوي. اوس راسو اخرنۍ برخې ته چې سوالونه دي. موږ درې سوالونه لرو او ستاسو څخه هیله کوم چې دغه سوالونه نوټ کړئ. اول سوال، حجره تعریف کړئ. دویم سوال، حجره د چا لخوا کشف شول؟ دریم سوال، د نباتي او حیواني حجرې ترمنځ درې توپیرونه وایست. ستاسو ټولو د توجه څخه ډیره زیاته مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ اوسئ. ښه راغلاست اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څنګه چې مو په تیل لوست کې طبقه بندي و پیژندل، او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه و پیژندل چې په هغه شپږ عالمونو کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې و، حیوانات او نباتات باره مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیل وست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. راځو لکه څرنګه چې موږ وویل، دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن دي. راځو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي، او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې دوام وکړي. موږ په تیل وخت کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډیری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تیر وختونو کې په تیر صنف کې موږ ویلي وو چې بېل حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادیږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتل. مګر عالمان د وایرس پر ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم واوسي د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي، یعنی د حجرې داخل کچیرې ویل سوی هم دی چې فعالیت کوي ژوندی ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجرې داخل هم ډیر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروتین په واسطه پوښل شوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروتیني برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې ملیې ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تمباکو وایرس چې دي هغه ملیې ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته څه لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویل هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریاو باندې حمله کوي، د دوی د کوم برخه شاوخوا پوښ چې دي لکه څرنګه چې موږ ویل د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریاو داخل پر اخزو باندې نښلي او د اخزو څخه چې کله ونښلي، د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي، جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي، بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندي، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه ده. بکتریا چې د خپل لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی وو، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاتره ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویل د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسي، یعنی د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل بکتریا چې د هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلی هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونو ته. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي ملیې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بیا کامې ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کوو چې بکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډېرښت کوي. بکتریاوې چې دي، ځینې یې غیر زوجي، ډېرې یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي. او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوه ګونه ویش دی چې مثال د خپل د امیتوسس چې په وم سم کې موږ ویلی و مستقیم ویش کې راتلی د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغه برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مختز او دوی عموما په شلو دقو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو لکه څنګه چې موږ ویلي وه ځینې باکتریاوې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې. کومې زیانمنې باکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي، لکه موږ ښه مثالونه ورکولی سو: نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا. دا ټول چې دي د باکتریاو په جمله کې راځي چې د باکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کیږي. ورپسې راځو ګټورو باکتریاو ته. څومره چې زیانمنې باکتریاوې دي هغو د هغه ډېر باکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کیدای سي. ځینې ډېری باکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دوی خپل دنده سرته رسي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بېرته خاورې او هوا ته خارجوي. او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواوو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخې ته. انشاءالله چې په موضوع کې به تاسو کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسو وایرس وپیژندئ. د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل. تر څنګ یې موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناک کېدلی سي، نو موږ ته د دې لپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نه سي. کله چې دوی حجراتو د داخلي لکه باکتریاو ته چې مثال موږ وویل د باکتریاو د پوښ د لارې د غشا د لارې و د دوی داخل زی او خپل ډي ان اي یا ان اچ کله داخل کې د هغه څخه نور وایرسونه چې کیږي جوړیږي په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجرې ته داخل سي موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروټین شهم او قندون څخه جوړ شوی، نو دغه غشا چې موږ ول قابل دغه و نیمه قابل نفوذ و. نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده دوی چې کله دغه پروټین د دوی شاوخوا پروټین پوښلې دي، کله چې دوی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي، نو ځکه چې کی د داخله دوی اجازه ورکړي. کله چې د دې ډي ان ا او ار ان ا د حجرې داخل لاړ شي حالت خپل په تکثر باندې شروع کی او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي چې بل اخره د حجرې د تخریب کله چې یو حجره مړه کی دا هغه څخه زی نور ټول حجرات ته ځان نسي. دا رقم رول مویول چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولی سي. ورپسې مو بکتریاو پیژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود درلودي. او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټول شان چې دي دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې چې د دې لپاره باید موږ ټوله کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو، ښه غذا، ښه تغذیه ولرو، او همدارنګه کله چې د باندې وزو د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تیرولو څخه ځان تیر کړو، ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس له لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي. او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم وپیژندئ. مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې وه، ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسوي د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په چی باندې بدلوي، په نایټریټ باندې بدلوي چې نباتات ورڅخه د غذایي توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ساس ټول څخه زه هیله کوم چې دغه کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوټ کړي او په ښه ډول سره زده کړي، ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي که چیرې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاصي تاسو کولی سئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړي او سر مو په خلاصي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نمال چې تاسو ته اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسو ته په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي. نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ. راځو و اخیرنۍ برخې ته. اخیرنۍ برخه ډېره مهمه ده. دغه برخه کې که چیرې تاسې پوښتنې واخلئ او ښې نوټ کړئ، دغه کم جوابونه چې دي ښې لاسته راوړئ او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسې د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه سي. زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره اوس نو نوټ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی، د وایرس جوړښت واضح کړئ، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي، چې هغه هر یو نوم یې هم واخلي او ورسره واضح هم کړي. ورپسې راځو اخرنی سوال ته، چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسې وایست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسی طولو ده توجه سخه نری نری منن.
درسی ساعت ترشپجم طولگی پورت دنجونو دزدکلو لپاره اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بس. شنو خلاص د نهم ټولګي و یو لسم لوست. دا ورځ موږ تاسې د اندوکراین سیستم پیژنو. اندوکراین سیستم څه شی دی؟ زموږ په بدن کې کوم غړي چې وجود لري دوی ټول یو ترمنځ همغږي ته ضرورت لري تر څو کوم فعالیتونه چې دي بدني سرته ورسي، چې هغه د عصبي سیستم او د اندوکراین سیستم په واسطه کنټرولېږي. اندوکراین سیستم چې دی هغه زموږ د بدن دغه فعالیتونه د هورمون په نامه د یو کیمیاوي موادو په واسطه کنټرولوي، چې تر عصبي مثال تر عصبي تنظیم چې شدي عملیه چټکتیا یې چې ده کره ده لږ ده. زموږ ستاسي درس به د اویمي صفحې څخه تر شپږمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو د اندوکراین سیستم غدې پیژنو. اندوکراین سیستم غدې چې دي هغه د یو یا زیاتو کوچني غدو څخه د مجموعې څخه جوړه شوې ده چې زموږ د بدن په مختلفو برخو کې قرار لري. دا غدې چې دي د هورمون په نامه کیمیاوي توکي ترشح کوي، چې دغه هورمون کیمیاوي توکي چې دي زموږ د بدن کوم فعالیتونه چې موږ سرته رسو هغوی چې کوي دغه هورمونو په واسطه کنټرولېږي دغه فعالیتونه. او دغه هورمونونه چې دي هغه د وینې د جریان لالاری زموږ هغه د کم هدف حجره چې ده، یعنی کم برخه چې کم هورمون ته ضرورت ولري هغه ته ځان رسي. یعنی هر کم فعالیت چې دی د هغه لپاره خاص مشخص هورمون تولیدیږي. اندوکراین چې دی هغه موږ وایو خپل په ځان کې کانال نه لري چې د هغه د لارې د هورمونونو چې کې انتقال کړي. دوی په مستقیم ډول سره یا د وینې جریان ته داخليږي او یا هم د حجرې په شاوخوا کې مایع کې تولیدیږي تویږي. او د دې چې دی د مثال موږ وايي دا کوم عملونه چې موږ سرته رسو دوی دا کوم هورمون چې دی مشخص هورمون هغه د هدف حجرې ته رسوي او د هغه د عکس العمل په نتیجه کې یو فعالیت موږ سرته رسو. بل چې دی اندوکراین سرچپه چې دی اگزوکراین دی، چې اگزوکراین چې به دی د اندوکراین سرچپه دی، دوی هم په ځان کې کانال لري، مجرا لري چې هغه د لارې د کوم هورمونونه چې دی هغوی چې کوي د حجرې و بهرنۍ برخې ته یا د هغه په شاوخوا چاپېریال کې دغه کوي تویوي. چې هغه مثال موږ وایي لکه د خولو غدی دی، لایبه غدی دی، هضمي غدی دی او همدارنګه پانکراس چې دی هغه موږ هم په اندوکراین کې راځي او هم په اگزوکراین کې راځي. اگزوکراین او اندوکراین خپل د نامه څخه معلومی چې اگزو د خارج، مثال خارج خواته کیمیاوي مواد شو کوي او اندوکراین چې دی هغه و داخلي برخې ته. چې پانکراس چې دی هغه مثال موږ وایو د اگزو د اندوکراین په واسطه د هغه چې کوي د کولمو داخل ته مواد انتقالي، همدارنګه د اگزوکراین په واسطه ځینې هورمونونه چې کوي و خارج ته. د یو مثال موږ وایو زموږ په بدن کې چې دی د ګلوکوز کچ هم چې کوي دغه اندوکراین په واسطه تنظیمیږي. رزو اوس نو موږ تاسو کوم غدد چې په دغه سیستم کې شامل دي هغه په نوبت سره وایو. لومړی رزو د هایپوفیزیا نخامیا غده دوی چې دوی هم د اندوکراین سیستم د غړو څخه دي غدو څخه دي چې موږ وایو زموږ د مغز په د مغز او هایپوتلاموس لاندې قرار لري. او هایپوتلاموس چې دی هغه موږ ویلو چې د مغز مثال موږ هغه برخه ده چې د عصبي او اندوکراین د سیستمونو فعالیتونه همغږي کوي، د دوی ترمنځ د بدن تعادل مشتره ساتي. د هایپوفیزیا نخامیا غده چې ده د نخود ته ورته جوړښت لري، یو دانې ته ورته جوړښت لري. او د دوی اساسي دنده چې ده هغه د نورو غداتو تحریکول دي، او همدا پاین هر کې دوه کنټرول د اساسین دنده ده. او دوی چې دی د ودی هورمون هم ترشو کې چې تر ټولو مهم هورمون دی چې زموږ په بدن کې چې کوم وده رامنځته کیږي، مثال فقط کې دغه رقم نور برخو کې دا چې شدي ټوله د نخامیې غدې د هورمونونو د ترشحاتو څخه دی. د ودې هورمون چې دی موږ وایو که چیرې د ودې هورمون خپل تر اندازې ډېر زیات ترشح سي، هغوی د کومو کسانو د بې ځایه مثال د غیر نورمال ډول قد لوړېدو او که چیرې لږ ترشح سي هغه بیا د قد د کوچني پاتې کېدو لامل ګرځي. او دوی چې دی د هدف حجره چې ده د نخامیې غده اصلا خو ټوله برخه دي، خو اصلي د هدف حجره چې ده هډوکي او عضلات دي چې هغوی څه کوي؟ هغو ته وده او نمو ورکوي. او دوی چې دی خپله په دغه برخه کې ترشح کیږي او بیا وروسته د هغه څخه د وینې جریان ته انتقالیږي. او موږ وایو دغه کم د هایپوفیزیا نخامیې غده چې ده دا د استراحت په وخت کې د خوب په وخت کې زیات ترشح کیږي. او کله چې عمر څونه ډیریږي د عمر په ډیریدو سره د دې غدې ترشحات هم راکمیږي. ورپسې رازو د هایپوفیزیا نخامیې غدې وروسته د تایراید غده پیژنو. د تایراید غده چې د هغه د حنجرې د پاسه د اچ په ډول اچ مانند دورش لري چې هلته قرار لري. او دا هورمون چې دی د میتابولیزم چټکتیا چې د هغه تنظیموي چې عموما موږ یې کچیرې دا د تایراید غده چې ده هغه د آیودین اندازه کچیرې په دې کې موږ وایو کم سي د خوړو کې هغه چې کیږي د تایراید د غده د حجم د ډیریدو لامل کیږي چې په هغه په ترس کې د جاغور ناجوړي رامنځته کیږي. او دا چې دی همیش باید چې موږ مخنیوی ورسو خو د دې لپاره باید موږ آیودین لرونکې مالګه همیشه خپل په غذا کې ولرو په کافي اندازه. او موږ وایو کچیرې په ماشومانو کې د مثال تایراید هورمون چې دی هغه کم سي، دغه ماشومان چې دي د ذهني وروسته پاتې والی فزیکي وده هم راکمیږي. او همدارنګه د دوی کم فزیکي وچه ده هغه کې د شهان ودرېږي، نو دوی کې باید هم د دوی کم غذا چې ده مناسبه ورکړل سي تر څو د دې د هورمون د کمښت څخه مخنیوی شوی اوسي. او په لویان کې چې دغه هورمون راکم سي په هغو کې مثال د پوستکي وچوالی رامنځته کیږي، همدارنګه ګنګسیت ورسره لري. او کچیرې په لویان کې د تایراید هورمون ترشح ډېر اوسه او غوی به عصبانی مثال اعصاب همیشه خراب وي، د اعصاب په سیستم کې بې نظمي راځي. او بل موږ وایو د تایراید هورمون یو بل ډول چې دی هغه د تایرکسین په نامه سره یادیږي چې د هغوی اساسي دنده په خوړو کې د انرژي آزادولو کنټرول دی. او دوی چې دی کچیرې موږ وایو دغه د تایرکسین هورمون د تایراید غده له خپل اندازې څخه ډېر تایرکسین هورمون ترشح کړي، هغه په لویانو کې دغه د میتابولیزم عملیه ډیریږي چې په ترس کې په دغو کسانو کې د بدن تودوخه ډیریږي او په دوی باندې خوله ډېره ښکاري. پسې رازو د پارا تایراید غده وایو. دا چې دی د تایراید غده و دوه طرف څلور خواو ته کوچني غوټي مانند څلور کوچني جوړښتونه دي چې دواړو خواو ته قرار لري. او موږ وایو د پارا تایراید هورمون چې دی هغه د کلسیم اندازه کنټرولی. او چې دا ټول اساسي د کچیرې د کلسیم د اندازه مثال ډیر ترشو کې کلسیم دغه کې په وینه کې ډیر ترشو کې هغه د دې لامل کیږي چې موږ د هډوکو او غاښونو چې دی هغه کلسیم په کافي اندازه بیا نسی جذبولی چې دا د هډوکو د کمزورتیا او ماتیدلو لامل کیږي. دوی چې دی په وینه کې کلسیم چې کوي مثال دغه کې لږی یا ډیری او په اترس کې غاښونو غاښونو او هډوکو ته تاوان رسیږي. ورپسې راځو د پښتورګو د پاسه غدې وایو چې دا چې دی په دې کې یو غدې چې دی دوه برخه باندې ویشل کیږي. د پښتورګي یو چې دی مرکزي دی او بل یې قشري دی. او موږ وایو دغه غدې چې دی خپل د پښتورګو په پورتنۍ برخه کې قرار لري چې مرکزي چې دی د هغو دا چې دی د اډرینالین په نامه سره یا د هورمون ترشح کوي چې دوی په هغه وخت کې مثال چې یو څوک ډېر هیجاني سي یا ډېر بېرېدلی اوسي یا یو جګړه وویني یا د جګړې په حالت کې واوسي په هغه وخت کې دغه کم هورمون چې دی هغه ترشح کیږي. د مثال د خبرې موږ وایو که چیرې موږ یو زمری ووینو یا داسې یو حیوان ووینو چې دغه څخه موږ بیرې که چیرې هغه موږ ووینو او هغه څه کوي حمله وغواړي چې وکړي په دغه وخت کې دغه د اډرینالین هورمون د پښتورګو د پاسه کوم غدې چې دي یا فوق کلیه چې دي د دې په واسطه ترشح کیږي چې په دغه حالت کې د انسان د زړه ضربان ډېریږي، همدارنګه ژر ژر تنفس اخلي او په رنګ کې هم تغیر والی معلومیږي. او بل چې دی د قشي برخه چې ده هغه د نور اډرینالین په نامه سره یادیږي چې دوی چې بی دی په وینه کې مثال د ګلوکوز کچه چې کوي را تنظیموي چې دا د مثال د بیرې په وخت کې د ګلوکوز اندازه ډېروي او په بدن کې ځواک پیدا کیږي چې موږ کولی سو په تیزی سره د هغه حیوان څخه وزغلو. ورپسې راځو جنسي غدې. جنسي غدې کې چې دی هغه موږ وایو تخمدانونه او خصیې شاملې دي چې د دې څخه ګامیټونه جوړیږي. او په تکثري سیستم کې چې دی هغه مثال د جنسیت ټاکلو لپاره مطلب د جنسیت ځانګړتیاوې تنظیموي. او په ښځو کې چې دی د ایستروجن او پروجسترون هورمونونه او په نارینهو کې چې دی هغه د تستوسترون هورمون وجود ترشح کوي. پس ښځو کې د ایستروجن هورمون او د پروجسترون هورمون ډېر اساسي رول لوبوي چې ایستروجن چې دی هغه په ښځو کې د بالغېدو کوم خصوصیات چې دی هغه په کښې کې راښکاره کوي او پروجسترون چې دی هغه د امیدواري لپاره رحم چې کوي آماده کوي. او موږ وایو چې دغه پروجسترون هورمون چې دی ښځې ته د ښځینه خصیتونه ورکوي. که چیرې پروجسترون اندازه په ښځو کې مثال کمه سي هغه چې دی د نارینه خصوصیات ځان ته اخلي. مثال د نارینه خصوصیات کې لکه مثال د دی ژره راځي همدارنګه اواز یې نارینهو ته ورته کیږي. او که چیرې په نارینهو کې د تستوسترون هورمون کم سي هغه چې بې دی د نارینهو خاصیتونه له منځه ځي او پر ځای ښځینه خاصیتونه ځان ته اخلي. مثال اواز یې نری کیږي او همدارنګه تیونه یې راځي غټیږي چې هغه چې دی د تستوسترون هورمون د کمېدو له امله رامنځته کیږي. ورپسې راځو د جنسي غدو وروسته د پانکراس غدې پېژنو. پانکراس غدې چې دی موږ وایو دوی عموما خپل ځان کې ګلابي رنګ لري او کم ګلابي یا خام کم رنګ ګلابي رنګ لري چې د معدې لاندې او د اسنایشا د پاسه موقعیت لري چې موږ تاسې په تېرو لوستونو کې هم لوستلي وه. او دوی دوه اساسي نسجونه څخه جوړ شوي دي یا دوی اساسي دندې سرته رسي. یو چې دی هغه نسجونه دي چې هضمي انزایم ترشح کوي او د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. او بل چې بې دی د انسولین او ګلوکوز په نامه یو ډول هورمونونه دي چې هغه ترشح کوي. چې هغه راځو موږ او تاسې اوس وایو چې انسولین او ګلوکوز څه ډول هورمونونه دي او څه دنده سرته رسي. تاسو لومړی انسولین وایو. انسولین چې دی هغه هورمون دی چې زموږ په بدن کې د ګلوکوز اندازه تنظیموي. او کله چې موږ بدن اړتیاو ته ولري په هغه وخت کې د ګلوکوز اندازه چې کوي راکموي. انسولین چې دی هغه زموږ ځیګر چې دی هغه دې ته تحریکوي، دې ته راپاسوي چې ګلوکوز په ګلایکوجن یا هم حیواني نشایستې باندې بدل کړي تر څو چې سي په بدن کې زیرمه کړل سي. د انسولین اندازه که چیرې کمه سي په وینه کې د ګلوکوز اندازه ډېریږي چې دا په انسانانو کې د شکرې ناروغي رامنځته کوي. د دې د کنټرولولو دپاره باید موږ ښه غذایي رژیم ولرو او همیشه ورزش وکړو تر څو د دغې شکرې ناروغۍ څخه سات شو. او باید د ګلوکوز د استفادې څخه باید د مثال ډېرې استفادې څخه ډډه وکړو. او دغه کم کسان چې په شکرې ناروغۍ اخته کیږي په دې کې چې دی د تندې احساس ډېریږي چې کله دوی ډېرې اوبه وڅښي هغه د دې لامل کیږي چې دوی چې مثال کوم مثانه چې ده هغه بار بار تشه کړي چې دا په انسان کې وروسته وروسته د بې حوصلګۍ او د کمزورتیا احساس رامنځته کوي. ورپسې راځو ګلوکاګون هورمون وایو. ګلوکاګون هورمون لکه څرنګه چې وویل سوله په پانکراس کې تولیدیږي او دوی چې دی د انسولین خلاف دنده سرته رسي. انسولین چې و هغه مثال موږ وویل ګلوکوز په ګلایکوجن اړي، دوی برعکس ګلایکوجن په ګلوکوز بدلي او په وینه کې د ګلوکوز څه شي کوي اندازه رالوړي. انسولین چې و د انسولین هورمون موږ وویل کله چې د ګلوکوز اندازه ډېره سي دوی په وینه کې هغه د ګلوکوز کچه راکنټرولوي چې راکمه کړي، مګر ګلوکاګون چې دی هغه برعکس د دې فعالیت سرته رسي. ورپسې د معدې او د کولمو د دیوال هورمون دی چې اخرنی موضوع ده. دا چې دی موږ وایو په هضمي کانال کې وجود لري او یو ډول چې د ګسترین په نامه دی هغه د معدې په دیوال کې وجود لري او د مالګې په معده کې د مالګې تیزاب د ترشح کولو کې مرسته کوي او همدارنګه د سیکریټین هورمون چې دی هغه ترشح کیږي چې دا هورمون چې بدی په پانکراس کې د هضمي شیرې د ترشح کولو لپاره هڅول کیږي. ازو په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د تایرایډ غده مکمل واضح کړي. دوهمه پوښتنه د هایپوفیز اساسي دنده څه شي ده او اخرنی پوښتنه درېمه پوښتنه د پښتورګو د پاسه غدې څو برخې لري او هر یوې د دندې سره واضح کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ. فراغ لاست لسم ټولګي وایي ولسم لوسته. نن موږ تاسو راځو د ایچ سی صفتونو موږ تیر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندل چې څنګه نور عالمان ولاړ سول او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل چې یوازې کم خصوصیات چې دي په هغه کې حتمي نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي، کېدای سي په دوی کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي. یعنې په ځینې چې دي دوی هغه کم د مشنګو بوټي چې و هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي چې دوی دې پایلې ته ورسېدل چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو، چې د مندل دغه نظریه یې ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای سي چې نیمه بارز واوسي او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري، ځکه چې نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي او د ښځینه ده ایکس او ایکس دی، چې د دې په پورتنی مثال د دغو کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري چې د پورتنی برخه کې چې د دغو جینونو په واسطه خصوصیات شکیږي انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته، چې د دې څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي. او کم مثال د جینونو چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړل او ورسره مو د توماس مورګان کم تجربه چې وه هغه مو هم وویله. اوس راځو د کم صفتونو چې دي زموږ خصوصیات یا کم دا ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کیږي هغه چې کوو واسي کوو. زموږ استاذ درس به د اواو یایمې صفې څخه تر دوه اتیا یایمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د سترګو رنګ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي، مثال د سترګو رنګ دي، د پوستکي رنګ دي، د ویښتانو رنګ دي، دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کیږي دغه رنګ مواد چې کله سره یو ځای کیږي ورڅخه یو رنګ چې کیږي تشکیلیږي. او دغه کم مثال د خصوصیات چې دي د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي وویل سو چې د جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي. او ځینې وخت کېدلی سي که چیرې په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي یا مثال زایوتې تغیر ورکړل سي هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمیانې راځي. مثال په ځینو د سترګو رنګونه چې هم پکشي کې نسواري او هم پکشي کې توري، یعنې دا هغه چې دي ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کیږي یا هم ځینې وخت د سترګو رنګ چې کې بیخي وجود نه لري. راځو موج وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موج برخي ویلی ونه چې د مشمه دغه کم مخکینی برخه چې د سترګو د کسي برخه چې ده د دې د شاوخر برخه چې ده د انبیه په نامه سره یادیدله چې د سترګو رنګ د دغه برخه په واسطه سره ټاکل کیږي چې عموما دغه انبیه رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنت لري چې دغه پیګمنت په واسطه روشانه او تاریک رنګونه ټاکل کیږي معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي او عموما دغه کم تاریک رنګونه چې دي هغه موږ وایي پر روښانه رنګونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر آبي رنګ باندې غالب دي. چې که چیرې مثال د پلار سترګې تورې واوسي او د مور سترګې شنې واوسي په هغه کې به که چیرې خالص مثال د دوی کوم جینوټایپ چې و خالص و په هغه صورت کې د دوی کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې واوسي ټوله تور سترګې یا هم د پلار هغه کوم د پلار یا مور چې هغه چې واوسي غالب واوسي هغه رنګ به ځان ته واخلي، یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي، یعنی د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنګ وجود ولري، کېدای سي چې د دوی په نسل کې یو پر درې، چې مثال درې دانې به یې نسواري یا څو دانې ماشومان به یې نسواري رنګ ولري او یو ماشوم به یې په کښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کوم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ وویل هغه چې دي مغلوب دي. او عموما د په نړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه، فینوټایپ موږ او تاسې وپېژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي، چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې سوي دي تر اوسه پورې معلوم سوي دي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای سي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه، د یو علیل پر ځای کېدای سي څو دانې علیل اوسي، چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دي هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې دی موږ وایي که چیرې دوه رګه د هغوی مختلف رنګه علیلونه شمېر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي هغونه دي تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنې د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریکه اوسي. او د دې علیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل په ځان کې ډېر علیلونه لري چې دغه علیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو که چیرې د پوستکي په رنګ کې چې دی یو ډول ناجوړي هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کېږي؟ البینزم هغه وخت رامنځته کېږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنې پروټین چې شي کم واوسي په هغه صورت کې البینزم رامنځته کېږي. البینزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی ورېښتان یې ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري، چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کېږي. دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کېږي ډېری وخت، او ډېری وخت موږ وایي د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کېږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید شو اوسي دغه ودونه ونوسي چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې شي کېدلی سي رامنځته کېدای سي. د دې د مخنیوي دپاره باید موږ څه شي وکړو؟ په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونیسي. او دوی چې دی د سترګو رنګ چې دی سپین دی، نو د عدسیې شاته چې دی هغه وینو ښکاره کېږي چې عموما د دوی هغه سترګه چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې راځو د ویښتانو ډول چې دی. د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه علیلونه مخته راځي، یعنې د یوې جوړې علیلونه په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاوسوي یا پیچلي ګودي ویښتان چې دي هغه پر صافو ویښتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په نسل کې د پلار ویښتان صاف او د مور ویښتان کوتوسي یا مثال خپل تاوسوي اوسي، هغوی چې د رکم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې اوسي ډېر فیصده به تاسو ویښتان ولري. چې دا عموما ناخالص دي، یعنی هغه کم صاف رشتان چې دي هغه کې چې پاتې کیږي مغلوب پاتې کیږي. ورپسې رازو د پوستکي په رنګ د چاپیریال تاثیر. د پوستکي په رنګ چاپیریال مستقیم تاثیر اچي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنی جینیټکس یوازې تاثیر نه اچي، کېدلی شي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپیریال هم مستقیم خپل اغېزې واچي. که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم څه کوي تغیر خوري. دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي، د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدیږي چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي. چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا د اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري، او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کولو لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نه لولوالي له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه څه کېږي، د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشو کېږي، چې د ګیدړې رنګ پوستکی چې کیږي سپین کیږي. چې دوی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې څه سي پټ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دغه رقم یوازې دوی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو، ډېری هغه سرڅې ده یا هغه سیمې چې څه شي اوسي لمر ډېر نه ورسېږي، هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلدې چې نسبتا سپین وي، او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا خنم رنگ یا تورته نږدې یي. که چیرې مثال خپل افغانستان ته موږ په نظر کې ونیسو، افغانستان کې هم هغه سیمې هغه ولایتونه یوازې هیوادونه له اخوا ته پرېږدو چې نږدې خپل هیواد ته راسو، هغه سیمې چې ډېر تاودې د هغو کسانو د جلد رنګ نسبت و هغو کسانو چې سرسیر کې ژوند کوي فرق کوي، ډېر تفاوت کوي. یعنی چاپیریال او جینیټکس دواړه کولی شي چې د دغو خصوصیاتو باندې انسان باندې ډېر مستقیم تاثیر ولري. ډېری وخت شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې مثال په ګرمسیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډېر سپین، هغه چې دی هغه بیا د څه دی د جینیټیک تاثیرات دي، یعنی پر هغوی باندې چاپیریال ډېر تاثیر نه اچولی، جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډېرې پر. ورپسې راځو زموږ اخیرنی موضوع چې د کروموزومو په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایي. د کروموزومونه چې دی هغه عموما موږ وویل چې دوی چې دی درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي، چې په دې کې دوه ویشت چې دی جنس ټاکو دغه دی مثال جسمي دی او یوه دا جوړه چې د هغه جنسي دی جنسیت ټاکونکي دي. چې په دې دا د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې تغیر راسي، زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی حتی د ځینو که چیرې کم سي موږ وایي هغوی د مرګ سره مخامخ کیږي، او که چیرې ډېر سي هغه د څه کیږي د داون سندروم نه جوړې رامنځته کیږي. حتی که چیرې یو دانه کروموزوم هم کم واوسي کم سي په هغه کس کې هغه څه کیږي مړ کیږي، ځکه چې ناقص کیږي. یعنی د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې څه سوی دی پکشي کې کم راغلی. ټول نورمال انسانان چې دي د هغو د بچ شپږ څلوېښت د نیچ شوسي کروموزومونه اوسي او درویشت جوړې اوسي. په دې کې باید نه کم او نه ډېر سي، که چیرې کم او ډېر سي د مختلفو تاوانونو سره نوموړي کس مخامخ کیږي. او جینونه چې دي هغه ټول کم خصوصیات چې دي مثال د مسل تولید دی، د میتابولیزم عملی دی، او نور ټول حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسېږي. یعنی ټول د په جین پورې اړه لري، او د جین سلامتیا چې ده هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس راځو داون سندروم وایي. داون سندروم چې دی هغه که چیرې د کروموزومونو په شمیر کې ډېروالی، یو عدد کروموزوم زیات سي، نوموړی شخص چې دی هغه د داون سندروم په ناجوړي باندې اخته کیږي. چې دغه کسان چې دی خپل ځان ته خاص شکل لري او د دې د ری خصوصیات چی په د شکل لحاظ هم سره ورتي او دوی چې دي ټوله د ذهني ورسته پاتې وال سره مخامخ کیږي په عمر کې دیږي مګر په ذهن کې دي کوچنی پاتې دا نه جوړی چې د عمده په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د دې ښکلو ورسته مثال چې کیږي امیدواره کیږي هغه ښځه اوس مثال کچیرې موږ وای دی ښکلن څخه زیات ښځې کچیرې امیدواره سي په هغو کې یو پر یو زر پنځه سوه یا پنځلس سوه کسانو کې یو دانه چې کیږي ډاون سنډروم باندې ماشوم اخته وي او که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش پورې کلونو میندې مثال واوسي د هغو فیصدي چې کیږي تر هغه ډیریږي
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ